کیلاس وهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به لاسناد سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي راډیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په کارونو کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او وبه نشي کولای چې د عوایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس یې پر عوایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنی عواید یې تیر کال په پرتله د دوی په خبره 85% لوړ تللی دی. په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو بیکاري د بیامنیتي لوی دلیل دی. بیامنیتي موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پېښ کړی دی. زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کېږي. نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلوو چې له 900 څخه تر 1000 تنو ځوانانو ته کار ورکوي. دا پروګرام به په 4 ورځو کې پیل شي. دا جوزجان والی زیاته کړه چې د خپل ولایت بیکاره ځوانانو ته د کار کولو نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 5 افغانۍ، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلاري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه و دوستانو زموږ غږ لاس هدي رادیو ناوري دا رخام ل ډبرې جوړ شوی میسونه د معرفت لوهي او ګلاسونه بمولي دلی وي. په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاقبر او غیر مسولو کیندونکو تر خطر لاندې دي. په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نورو مسلو په اړه زموږ همکار الیاس دای رپورټ راکړي.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشت د ریک په منځ کې د دې شوخ نشینو رسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام په برکې ترول کیږي. تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغه څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه د دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وکېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غل اصلي استفا کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړي کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د دې مټرانی وسول داخله کې ویوړل درته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولې د صحیح څه ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو داین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولې داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بېرته پر شا سوي دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کچکبرو په ولکه کې ده. هغه ازادي راډیو ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي، لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دې پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې، څو میاشتو کې، موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قرارداد باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لاره هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلې او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
یو چې دا نمانی د خارجي بازار دی چې دا اوس پلان د افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نو په دا خاطر خارجي بازار هم څو فشار موږ ته داسې نشه کړي چې د خدای دغه سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري، د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
له هلمند مو د روخامو د ډبرو د قاچاق په اړه رپورټ واورېده. د پکتیکا د ګمرک په اړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالی داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضې کړۍ شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سختې ژورې مداخلې کوي. که دغه مداخلې بندې شي یا ونه شي او دغه مداخلې چې دي د دې مخه ونیولې شي او یا د خلک په دې قانې شي چې وروره دا د تعهد حدود نه دي او ته په دې کې ګوتما وها او په مختلفو بهانو خلک دې تمام مجبور وا چې تاسو په حق او یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډېر نور هم پرمختګ او ډېر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود ما درته وایم چې په هیڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به نه وي. ستونزه به وي خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکوم چې را دي شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضي خلک شته چې هغه دید بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي.
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې هم کوم مقام کې هم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم خو داسې اوس ته دې اجاب نه
کوي. دی زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چېرته یې وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړې ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسناد ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مئی تمام شی
اخر څه چې ګمرک کې فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه د څو د سات خاطر باندې کار وکړو او هغه راته په ګمرک کې د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي الا په نظر باندې دا به خلې چې د ملي ګټو په نظر تونې چې هغه شخصي ګټ شاته وګرځي تر څو د اعلی رفاهي ترانزیت په اول نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې په تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د اعلی رفاهي کوي تو دې سبب نه چې دې شخصیت ښکار وګرځي او دوی دا لار پیډي د پوسټ سره باندې راوړي نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټ وی دا د مسولیت خلای شي او هر شواهد او هر وړاندې ترې دي موږ چې فساد اورد باندې دا لري چې دې اقدام کې دې خاطر ان کار نه چې تاسو ځان ته خپل ګټه آماده کې او دغه دې منفي نقطه نه خپل ځان بغټه وسرخه
نو موږ زیاته کړ چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او پدې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکو لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وای د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډون فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانه او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرستوي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد له صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورټ او ورپسې مخکښې خزي او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي چې له یاده یې مباسي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. کته هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای دا به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګله څېړۍ را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
پکتیکا ولایت خلک چې دی ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او همغه د زما د پلار تشویق و، هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وایي چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګۍ ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګۍ د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګۍ ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي، د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنې کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي. د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو ترڅو لاره هواره شي نورو ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دي ته حاضر نه وي سي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغه سې محیط کې؟
ډیره سخته وه، ډیره سخته وه.
نو پښتنه دا داسې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپیژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړی، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل ترڅو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي د خبرونې لمیلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل ویختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د ډیر شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حقله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده، افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دی چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه اوسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپژمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان په اړه ځانګړې برنامې لري چې په دې برخه کې باید ووایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلډ ټو چایلډ ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نه شي داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کول جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې مونږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر درې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.